سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاستویم پیل په مهمو خبرونو کوو د سولې او سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری دی کارلو کابل ته خپل سفر پرون پای ته رسولی ملګرو ملتونو د یکشنبې پر ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي اغلی دی کارلو د خپل سفر په مهال په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کابل کې میشتو ډیپلوماتیکو ټولنې غړو همدارنګ له ښځو مدني ټولنې له استازو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له ښځینه کارکوونکو سره لیدلي په اعلامیه کې ویل شوي د ملګرو ملتونو د جګپوړي چارواکي له واکمنو چارواکو سره په لیدنو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځینه کارکوونکو په وړاندې محدودیتو او همدارنګه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو کار او عامه ژوند کې د لګول شوو پراخو بندیزونو په اړه اندېښنه ښولې او د دغو محدودیتونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي اغلی دی کارلو واکمن چارواکي هڅولي چې د دوحې په بهیر کې په بشپړه توګه ښکېل پاتې شي او خپل نړیوالو ژمنو ته پام وکړي. هغه ژمنې چې د ملګرو ملتونو په وینا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا ځای کېدو لپاره اړین دي. د اعلامیې له مخې دواړو لورو هوکړه کړې چې خپلو اړیکو او تعامل ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش د دوحې بهیر د 2023 کال په مې کې پیل کړ چې هدف یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو همغږي کول بلل شوي. روزمیری دی کارلو د شنبې پر ورځ کابل ته رسېدلې وه او د طالبانو د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی سره جلا جلا کتلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي 13 دسمبر میاشت افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان اکثر د حاد تنفسي ناروغیو په سبب مړ شوي دي. دغه سازمان پرون وخت په خپل پاڼه په دې اړه یو تفصیلي راپور ورکړی. د راپور په اساس د 2015 کال په وروستۍ میاشت دسمبر کې یوازې 352 کسان د سینه او بغال نمونیا له لاسه مړ شوي چې دا شمیر د نومبر په پرتله نږدې 15% زیات و. په افغانستان کې د ژمي په سړو میاشتو کې د شدیدو تنفسي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې له امله اکثر زیانګالي کسان او ماشومان د مرګ له خطر سره مخ وي. لازادي راډیو خبرو ته غوږیست. په امریکا کې هم د سختي واوري او سړې هوا له امله لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي. له دې ډلې 15 تنه په نیویارک او 2 تنه په لویزیانیا کې د سړې هوا او هایپوترمیا د بدن د حرارت د ډیر کمښت په سبب او 3 تنه په ټکساس کې د موټر د ښویېدو او پیښې په سبب مړ شوي. د امریکا په اکثرو سیمو په تیر جنوبي ایالتونو کې له څو ورځو راهیسې سختي واوري شوي او ورسره هوا سړه شوې ده. له دې امله د یکشنبې له شپې د شاوخوا 8 لکو کورونو برېښنا پرې شوې او د هوایي شرکتونو زرګونه الوتنې هم لغوه شوې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې امریکایانو ته راتلونکو ورځو کې د لا زیاتې سړې هوا او واوري ورېدو خبرداری ورکړی. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره په نړیوال جام کې افغانستان له سریلانکا سره خپل لوبه پیل کړې ده. دا لوبه د نړیوال جام د دویم پړاو لړلې ده چې د نامیبیا په وینډو کې پیل شوي. افغانستان د ګروپي دور په لومړني پړاو کې خپل درې واړه لوبې ګټلې وي او د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته راوتلی ده. افغان ځوانان به راتلونکي جمعه له آیرلند سره مخ شي. د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام اوسنی پړاو کې بل دوه ګروپونو چې شپږ لوبډلې پکې دي دوه د سر ټیمونه نیمه پای لوبو ته ووځي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو خلاص د ولسم ټولګي وا پنځه لسم لوسته. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تیر لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د 111 صفحې څخه تر 111 صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزیو حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثالونه ته ورته اوږد دي، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دوی چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، دوی هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څرنګه چې دوی دوه اخیزه دي، نو ځکه اوږد استوانه ټیوب ته ورته دي د ډېرې ده، او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنی برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسه د هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د ځمکې چینجیان چې موږ په نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چینجیانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده، ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پاسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، راډیولا، میده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګه، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سي. دا و چې د هضمي جهاز، د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران ته راځم. د دې ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې و د وینې تړلې دوران درلودې، چې مثال تړلې دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کیږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي. یعنی د دوی ترمنځ یو تړلې دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ اوسی او تر هغه غړو پر ځان ورسی. بیا په هغه انساجو کې چې کله تویږي د وینې، دغه انساجو چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري، چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلې دوران لري. لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلې دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلې دوران لري، مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دې کوم په وینې کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دې ډېرې یا تړلې دوران چې لري، د دې په وینې کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دې وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکه په چنجي کې چې بده هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګه کچیر موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونی سو، هغه د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنگونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغه بشمزي حیواناتو کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې ارتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدنه پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چینجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزه لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه ځینې چې وه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پرسول او دغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپله کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړه رشت کې درلودله چې دغه کوچني نلونه چې په یوه مثال د هغه اخرني برخې سره وصل وه د دغو نلونو له لارې خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا چې لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیسټم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چینجیان په نظر کې ونیسو دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېری یو کوم بشمزه حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټې چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې یا هم ځینې چې یوه خپل ځان ته جلا مغزه یې درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټې چې وي د عصبي غوټې چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې یوه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټې قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي هاس شوایی و یعنی د شاپ ډول سره د کم د دوی جوړش چې هغه دغه ډول سره و چې د دوی کم عصبي سیستم چې مو هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپل پنځه شپږ شپږ پښې درلودلې چې د هر برخې ته دغه کم عصبي جهاز رښتې چې هغه تللی و چې دا په واسطه دی خپل حصي غړي مثال حصه کولای شوی. او دا رقم ککړي لرونکي چینجان په نظر کې ونیسو د دوی دغه کم د حلق برخه د د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودله چې د هغه په واسطه دی کولای شوی چې حس چې شو کې د یو شی حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنی په ټولو دغه کم دغه عصبي ژوندي موجودات چې دي بشمزي لرونکي په دې ټولو کې په مختلف اسردی اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخې د لودله چې د مغز په برخه کې هم غوټي وجود لودله او دغه رښتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پرې چې څه یو تللی و بیا عین حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټي وجود لودله. دغه رقم د چینجان ده یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراکو د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي د دوی هر شي په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت دی عیني لکه مثال د نور سیستمونو چې مو ویله په دوی کې هم د نسل ډېرښت دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال کچیر حزون په نظر کې ونیسو حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القاء متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسي القاء کولی. همدارنګه ککړي لرونکي چینجان موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دا چینجانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي. همدارنګه مثال موږ وایو په زینو نور دغه انسانانو کې دا یو ډیر نادر حالت دی، بیولوژیکی حالت دی، چې مثال موږ وايي په زینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم جنس شزینه جنسي غړي پکې کې وجود ولري. او هم دا رنګ ورپسې راځو د ځمکې چینجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او شزینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی. یعنی کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی یا کرزما کې چنجی رامنځته کیږي، هغه دوی خپله نسی کولی. نو د دې دپاره دوی چې د شپې د خوا څخه دوه دانې یوځای کیږي، چې کله مثال په دې کې دغه متقابل القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هغه د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي. یعنی دواړه چې دي به هغه چې کوي اچوي. ور سره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې د دوی القا چې د هغه خارجي ده، یعنی دوی چې شي دي د دوی کوم سپرم او اوویم چې دي هغه په اوبو کې چې کیږي ازادیږي او په اوبو کې به دوی د بل سره یو ځای کیږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کیږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېرې خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغ پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دي نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دي د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي. یعنی دوی چې دي هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دي دغه خپل عملیه خپله مخته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال شوسي نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چیکه پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډیرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تیرو درسو کې موږ ویلی، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د مثال په بشمزوی حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغییرات راولي. استحاله چې د خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یوې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا شوپر کمپنۍ ده چې موږ یاد کړل، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ، چې بیرته بالغ چې سی بیا د کوس چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې د چې د ورېښمو یو چنجي همدارنګه نیمګړی سي حالت چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت چې هغه د بالغ سره کټمت هغه ته ورتي، مازی په جوړښت کې کوچنی په ورسره غټیږي. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د پاسته بدن او هاضمي سیستم په څه ډول سره دي، دویمه پښتنه ده پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي، او اخرنی پښتنه ده استحالات څه د څه مطلب څه شدي واضح کړي په تفصیل ډول سره. ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرما چې جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو ولسته ټول سم ټولګي و پنځه لسم ولسته. نن ورځ راځو د تیری موضوع په ادامه کوم پاته موضوع چې دی هغه هم وایو په تیر وخت کې موږ او تاسو پښتورګي جوړښت وپیژندې، همدارنګه مو تر څنګ د پښتورګو دندې وپیژندل چې هر برخه خپل اساسي دنده سرته رسول، همدارنګه نفرون مو وپیژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چاڼیز واحد وو، چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې ده د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل، او همدارنګه نننی موضوعات چې دی هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي، د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټول زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو، چې دي کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي دي. زموږ استاذ سي درس ته څلور اتیا صفحې څخه تر اتیا صفحې پورې دوام کوي.
زو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تېر مو زو کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله. نن زو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې ده د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کېږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کېږي؟ هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کېږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدېږي. او دا پروسه چې ده په ځیګر کې ترسره کېږي. د امونیا زهریه چې دی، امونیا چې ده ډېر زهري دی او که په بدن کې پاتې سي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې له امله باید ژر په یوریا بدل سي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده هغه ډېر تاوانین کېدلی سي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کېږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یو ځای کېږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادېږي. کاربامول فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډېر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې سي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ سي. همدارنګه د یوریا د ریکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کېږي، ازادېږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې یې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې مو ویل ډېر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کېږي ځینې ناروغۍ رامنځته کېږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی سي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کېږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپله دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بله چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویل، چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري، د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی سي تیر سي د نازک دیوال سره. مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې د دغه نازکې پردې څخه چې سي تیر سي، چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومین په کپسول کې شتون لري، هغه د فلټرات په نامه سره یادېږي، چې دا خپله تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین په کښې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومین کپسول څخه تیریږي او د نیفرون ټیپ ته داخلېږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټره دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړېږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي، نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه به دغه مالګه و اوبه و دشن دا به څه کې مستقیما خارجېږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشبولي جوړوي او هغه څه کې دفه کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمېږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې څه کېږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې څه کړل واضح کړل. ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادېږي او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي، دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشبولو په نامه سره دیږي چې د تشبول چې دی د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجېږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبینه له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشبول د له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا وده تشبول جوړېدل چې موږ او تاسو زده کړله چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه وه هغه کوم یو مانند جوړښت چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دغه کوم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینه چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلیږي او د مثال مهم شیان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې دي هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجېږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګې مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګې چې دی خپل ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویله زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دی هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو موادو توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچې چې کې دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 د 1.35 پورې دی چې کې دی کنټرولوي. همدارنګه د وینې فشار تنظیموي چې دی د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی، یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې موږ بدن د ویټامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستازیس عملیه ده، یعنی زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دی چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی، هغه میکروبونه کېدای سي بکتریاوې وسی کېدای سي ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته سي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا لمنځه وړي او یا هم بي اغیزې کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیزه ونه چی چې دغه ته بدن د قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم ایمیونټی سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریجه دوه سره جنګیږي ترڅو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنی دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کېږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دی د خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي، یعنی که چیرې کرونا وایرس یا مثلا نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کوم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپل په دوه ډوله ده، یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پیژنو چې ځان پوه کړو چې په هغه کې څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لمرني کرښه کې چې د پوستکي او غشا شامل دي چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دي د بدن د دفاع لمرني دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لمرني دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چی کېږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړني کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطر شاده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي لکه د پوستکي یو سخت څو طبقې جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنې د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.15 څخه بیا تر 5.15 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دي دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې بکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خولې چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د بکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینۍ حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکروبونو یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړې برخې چې دي خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دي هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایو چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دي ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لږدوي چې هلته میده کې څه کیږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي میلمه د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروان يم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبد الوهاب چپان میشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړې، په همدې خاطر یو موده په زندان کې تیر کړې او اوس چې لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري، لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلی په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، هوا به متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی وو، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته یې استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي. درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 5 صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 5 صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم 5 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دیده درس چه مونگا پا آغا که ویلو پا مرکخیلو که آغا دست فکر که و چه دا با کافی نوی. خوز ما پا ان بانده کم درس چه مونگا پا مرکخیلو که پا 5 کلونو که وایا، آغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پارا بی هر درخ اساسو. مثلا ما پا پشتو جبا بانی پا درین سنف که منظم یو چه لکلی شو، نو درین سنف که لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکلی کنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه. په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایي. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارشه شو، او شپږم سینف مو په دې ځای کې و ځکه چې هغه پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبه موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. کل اول نمره، دوم نمره وم، او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم، او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. هغې په څنګ کې نورې آبدات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چیرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم، او هلته مې چې دی درس شروع کړ. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته به حد ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و، او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته زړوونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریبه ځمکه فارم او دا ټول چې د دوی نصیب شول د استادانو لپاره ډېرې ښې خونې او په عین حال کې د لمبلو لپاره چې ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین او په عین حال کې د استادانو لپاره د اوسېدو ښې کوټې دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتات په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کم سویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه زموږ ستونزه کمې وي.
نو د پوهنتون د دورې مسرته وای چې د پوهنتون دوران بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په استقبال باندې خبره درته وکړه دا خو لکه سموت خبرې دي، خو زه ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول. په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه، خو ونه شو. په هغې کې موږ 103 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
یعنی تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلق و اعتراض کوا خصوصا معسلین بیا پدی کې چې ډیر برلاس او دا پدی ده په هغه وخت کې د افغانانو د پاره لګنه وی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي او پدی وخت کې چې د دیموکراسي لسیزه و دی هم چې ډیر زیات کومک کې افغانانو سره د معسلین سره کړنی بله دا اعتراض دومره جدي شو دومره جدي شو چې من یو سلو درش په تتنه ټول دغه پوانځي څخه چې خارج شوم.
اوس څه فکر کوي چې آیا له درسونو سره هم زمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او کنه دی؟
داسې دی چې په خپله کچېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون مسایل راپورته کول د مسایلو حلول دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمختبیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلې حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي ورورۍ آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته او څنګه و؟
و ماموریت کانال د ننګرهار د ناوی د پراختیا په پروژه کې و او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر که، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوه، موږ به کله کله اداری توکلو، منگا با اغا واکمن خبرول. نو پا اغی بنیاد باندی زدی ماموریت نه هم یو کال روست رووتم، زکر رووتم چو دوی روو شرلم. کلی چی روو شرلم بیرت دی کابل پوانتون تراغللم او دی زراعت پوانزی که می دی استادان و سر خبری وکرمی. اغوی دا خبر را توکلل چی کچی ری تاسو دی خپلو هاگو ملگر و سر چی اغوی خادی چی ویدی یوی برخی سره خبری وکه که پول چیری را جمع شی مونگ از تاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او دیگه کانکور آزموینه که تاسو چیری بریالی شوله مونگ تاسو کوله شو چی بیرتا دی زراعت پانزی پو اگه که مونگونی سو، یعنی تاسو شامل کو بیا مونگ دا کارو کو. خب خوشنی سره در تو ایمه چی دیو سلو درش بیتو تنانه مونگ فقط یواز دو اتیتانه را پیدا کلی شوال چی اغوی په شریکه باندې آزموینه ورکړه او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړه. دې وخت نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یاد وخت خبره درته وکړم. زراعت پوهنځي ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خود اغا دی کابل دی پوانتون پا مجموع که ودانی چه تاسو وگوره که لیلیا و او که تدریسی و که طول زینا و دا دیر مارجن جور شوی و دا دی جرمنی ایوی مرسی پا وستاباندی جور شوی و چه دیر کلک تاسات و دیگه نزیر لطور سپریزد دا وسم پا بریتانیا کیم او ډیرو هیوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډیرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډیر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. د څلوېښت استادان درلودل هلته. یو شیماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دسه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډي درلودې او دا نورو ماستر ډیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی ایچ ډي ولري او دا نور ماستر ډیګري دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په اغیزه کې قهار سمین په نامه باندې یاد دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و. هغه بېحده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بېحده پوه خلک و. او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې منګه د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خوشحالي درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازیریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدل. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلئ؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسئلو کې، په فرهنګي مسئلو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلي دي. امدا اوس مقاله را سره شته دی او اوس میم چې د درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې جملې نه همدا زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
به سلامت اوسئ کور مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
داود آزادی رادیو میلمه عبدالوهاب چپان.
چوار دے خطا نشی